دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشونه مو کولای شي. عامل دی نه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومان په وجود کې داسې فعالیت کولای سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بله خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، دا عوارض جانبي لري، لحاظا دا باید تطبیق نشي. لحاظا د دې واکسین تطبیق ضروري دی چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکه د مخنه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخنه دا وایروس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګ نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجود دي چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما او خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خدای دې چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف پدې نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ پدې باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالو دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دی. یو آمپول هم که ترزی قوونو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چې انسانان مسلمانان پدې باندې مکلف ندی، الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسالو اهل الذکر، تاسو د اهل فن نه پوښتنه وکړئ. د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنی ده چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لحاظا د شرعي او فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دي چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لحاظا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی و دا د کفارو لخوا یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. در طول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اکله د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص او خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي. او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی، ان شاء الله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدینو ته پکار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي. او علماو ته پکار دی چې په دې اړه تبلیغات سو او نکری، بلکه پا دیار خپل معلومات حاصل کری، بلکه مثبت تبلیغات او کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین.
دیر مننه کور بدم. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لخ پرمنه وبریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
سبای چې راهلی مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ټکنالوژۍ په پرمختګ او سیاسي بدلونونو سره تر ډیره کورنۍ جوړښت هم اغیزمن شوی دی. خو بیا هم خلک په لوی کور کې ژوند په پرتله جلا یا بیل ژوند غوره بولي. دا چې په لوی کور کې ژوند کومې ښېګڼې او څومره ستونزې راولاړې کړې دي او ولې اکثره خلک لوی او یا ګډ ژوند لري، د دې موضوع د ښې راسپړلو لپاره مو د خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوهنې استاد سره هم مرکه کړې ده. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیلی درته وړاندې کوم. هغه ټولنیز نظام دی چې د نړۍ په هر راست ټولنه کې منل شوی دی. په نور نړۍ کې خلک تر ډیره جلا او ځانته ژوند خوښوي، خو په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه او وګړي یې مسلمانان دي، د کورنۍ جوړښت بیا تر ډیره ټولنیزه بڼه لري چې زیاتره وګړي یې ځان کورنۍ او ټولنې ته ژمن بولي. په زیاتره سیمو کې لا هم د کورنۍ ژوند په برخو کې مشران او سپینګیري واکمن بلل کېږي. په دې هکله مو د کارتیناو سیمې د یوې کورنۍ سره چې په لوی کور کې اوسیږي د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې چې یو ځای اورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، موږ اوسمهال په کارتیناو سیمه کې داسې کورنۍ سره مو مرکه کوو چې ماشاءالله هغوی یو ځای ژوند کوي. په پیل کې خصنا پیژنه ګراندې خورې.
زه شمیله یم.
ښه شمیله جانې، په دې کورنۍ کې تاسو ژوند کوئ، څو نفر هستئ؟
زموږ کورنۍ تعداد 15 نفرو ته رسیږي چې اته میلې ورونه دي. ټول هم ودونه کړي دي، د هر یو شپږ واته ماشومان دي. زما خپل هم چې دي 15 دي، 3 میلورګان دي، 2 زامن دي.
شمیله جان، درته وایې تاسو چې ګډ ژوند کوئ، له کوم ستونز سره مخ یاستئ؟
ګڼه کورنۍ کې ستونزې ډېرې وي. په لومړي سر کې خدای د پخلی نور، د میلمنو راتک، بیا داسې اخترونه او شان چې راځي، دوکې هم د میلمنو راتک، د مریضي، ګڼې ستونزې دي پکې. نو د کمې تاسو زر وایو
تاسو د لورو ښځې چې یو ځای ژوند کوي، تا ویل چې اته لورو نه دي، ټولو ودونه هم کړي دي. ستاسو په مایز کې کوم مشکلات دغه مثلا لفظي شخړې چې خو باندې کېږي؟
لفظي شخړې خو خامخا رامنځته کېږي، ځکه چې ماشومان خو ډېر شوخ وي کنه. خو خیر، داسې شخړې ډېرې زیاتې رامنځته کېږي، کوشش کوو چې سره حل کړو، خو بیا هم ستونزې ډېرې زیاتې دي.
څوک غواړي چې تاسو ګډ اوسئ؟ تاسو په خپل زړه ګډ استئ یا چا داسې ویلي چې باید موږ ګډ اوسو بیل نشو؟
خو زموږ خسر چې دا یو خدای د پښتنو رواج ده، غواړي چې وای دا زمن می سره په اتحاد کې وي، دوی سره یو ځای اوسېږي، زمونه چې راشي سره خوشاله کینی، زمونه چې ورته ګټه راوړي کینی. او دا ډېر خوخي کوي د المسیان چې ماته راځي کړي جنې کوي، د کهلکان دي ټول چې ماته چې ماته بابا غو کی او د صبراته و.
بل خسان را پیژنه ګرانی.
زمانو وسیمه ده. ها وسیمه جانې، د لیور خزره.
اها نو شمیره جانې، زما د لیور خزره
تقریبا منګه
د ودری تنور دوړي کوي. تنور هم ډېر لوی دی، نو مخه کې نو لس دوړي دیږي، نو هغه تقریبا 30 سلويک دوړي کېږي. اها اته کله کله دم را کېږي چې د می مندره چې په کور کې وسیګو سل دوړي پورې موږ په خو کې
مور کرازر تر زې ځان کې زې کڅنګ
نه زر خو یې وخت لنن شو اجازه هم نه لرو، ځکه موږ وایو چې موږ لا شو پلارګانی کنو، بیا وایي چې کارونه دې څوک کوي، دا د خپل کارونه خلاص هوا پاس لاغنه د چې کلا شو هم 15 دقیقې ډیر زیات کیناسې نه. ځکه موږ صلات خو موږ د مشر د لیورا د خاخي او د اندرورګانو په لاس کې دي، د خسر په لاس کې.
یعنی تاسو خو د صلات نه لري چې تاسو چیرته خپل سر بوزي را مو ولي کنه؟
نه نه، اصلا نو دوی هم مور پلار ته ګوري، کله چې دا مور پلار او مشر ورو چې اجازه راکې نو موږ زو او چیرانه کړې، نو دا بیچاره هم دمنه اجازه نه لري چې موږ د پلار کوته بوز.
خسر مرزا شي او تاسو بیل کې خوشاله استي؟
دا خو ته باندې راخه خبره ده.
اګرانی خوري خوخه دي چیرته؟
خوخه می خو البته د خپل پوتاق کې ده، مریض هم ده، زما په ان نشي کوله چې خبرې وکړي. او خسر می هم تلې دي چې به مخکې جمعه ته وته، جمعه ته تلې چې مونږ کې نه پېږی چې کله راځي نو معلوم نه.
خسر نشي د آزاد آزاد غیبت
او نو هغه نو چې موږ داسې آزاد کې داسې خپل مشکل متاسف ویلې، نو هغه نو دا په مخکې خو موږ اصلا خبرې نشو کولای.